افغانستان کې ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د پولې د ترسیم د تړون هرکلی کړی او ویلي دي چې دا تړون به په منځنۍ آسیا کې د دوامداره سولې او همکاري یو نوی باب پرانیزي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن شنبه په یوه خبر پاڼه کې چې د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې خبره کړې، دغه تړون یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل باور د پیاوړتیا پر لور یو مثبت ګام ګڼلی او ویلي دي چې هغه به د دوی ترمنځ د اوږدمهاله اختلاف هواري د سیمې ثبات او اقتصادي ودې لپاره لاره پرانیزي. طالبان حکومت د منځنۍ آسیا د دغو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون هرکلی داسې مهال کوي چې له دوشنبې سره یې اړیکې ترینګلې ښکاري. تاجکستان او قرغزستان د خپلو ګډو پولو د ترسیم په اړه دغه تړون د تېرې پنجشنبې په ورځ د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په مهال د کوربه هیواد له ولسمشر صدر جباروف ترمنځ لاسلیک شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ شاوخوا 980 کیلومتره اوږدې پولې په اوږدو کې د لانجمنو سیمو پر سر له نږدې درشتو کلونو راهیسې خبرې روانې وې. د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسؤلیت مرکز افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې راوسته چې وګړي یې د ډله ییزې وژنې، جنګ او د بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له خطر سره مخ دي. د دې مرکز په راپور کې چې پرون جمعه د مارچ په 14 خپور شوی، د هغو هیوادونو وضعیت څېړل شوی چې د دا ډول ظلمونو له خطر سره مخ دي او شمېر 13 ښودل شوی. په راپور کې ویل شوی چې افغانان د طالبانو د ادارې لخوا په منظم ډول د خپلو حقونو له سرغړونو سره مخ دي. د مرکز سپارښتنه کړې چې طالبان د ټولو نړیوالو مسؤلیتونو ته درناوی وکړي، د بشري حقونو سرغړونې د ودروي او ملګري ملتونه د په نړیوالو محکمو باندې ډیپلوماتیک او قانوني فشارونه زیات کړي. همدارنګه ویل شوی چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د افغان کډوالو په زور ایستل ودروي او له طالبانو سره د هر ډول اړیکو په عادي کولو کې د بشري حقونو ته د درناوي موضوع په پام کې ونیسي. د طالبانو حکومت چې نږدې څه باندې 3.5 کاله وځي تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو عمده خنډ د افغانستان د وګړو له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د زده کړې، کار او د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د فعال ګډون له حقونو څخه سرغړونې بلل کېږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د اروپایي ټولنې د سخاوت مندانه ملاتړ پر مټې په افغانستان کې د په سلګونو زره زیانګالو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې نن شنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په دې هیواد کې د اروپایي ټولنې د مدني خوندیتوب او بشري مرستو د چارو د مشر فرانسوا ګومانز بیان خپور کړی چې ویلي دي د اروپایي ټولنې بشري مرستو آیو ایم ته د دې امکان برابر کړی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې فعالیت دوام ورکړي او د په سلګونو زرو هغو افغانانو چې مرستو ته سخت اړ دي لاسنیوی وکړي. دغه تر ټولو زیانګالي افغانان چې بیړنۍ او نور مرستې ترلاسه کړي بیرته راستانه شوي افغانان یا د زلزلې له امله زیانمن شوي کسان ښودل شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د دغو افغانانو شمېر نږدې 200 کسان ښودلی او ویلي دي چې ورسره د شو بیړنیو او خوندیتوب نورو مرستو هدف دا دی چې له دوی سره په عزت او وقار سره د ژوند رغولو کې مرسته وشي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري د جمعې پر ورځ وویل چې په بلوچستان کې لبرنت شوی ریل ګاډي 345 مسافر ژغورل دي. چودري په وینا د ترهګرو پر ضد عملیاتو پر مهال له 13 امنیتي سرتیرو په ګډون 26 مسافر وژل شوي او 3 ترهګر له منځه وړي دي. بل لور ته د بلوچستانو ازادي غوښتونکو پوځ BLH د امریکا متحده ایالاتونو د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژني ویلي دي چې دوی اسلام آباد ته 41 ساعته وخت ورکړی و. هغوی دوی بندیان خوشی نکلل نو ټول 244 برمته پوځیان ووژل. بیل ای د عملیاتو پر مهال د خپلو 12 وسلوالو د وژل کېدو تایید کړی دی. آزادو سرچینو لا تر اوسه د وړاندې شو شمېرو پخلی نه دی کړی. تېرې اونۍ سه شمې د بلوچستان په بولان سیمه کې وسلوالو یو ریل ګاډی له مسافرو سره برمته کړ. په دې ریل ګاډی کې تر 400 ډېرې سورلۍ وې چې بلوڅ یاغیان ادعا کوي د دوی په ډله کې په سلګونو پوځیانو. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې د حکومتي لګښتونو مسوده تصویب کړه چې له دې سره د حکومتي چارو د جزوي بندېدو مخه ونیول شوه. د جمعې په ورځ د سنا جرګې 45 غړو بودیجې ته موافق او 46 نور مخالف رایه ورکړې. دا مسوده هغه وخت تایید شوه چې د سنا د اقلیت مشر چک شومر په ګډون یو شمېر ډیموکراتانو موافقه ورسره وکړه. د جمهور غوښتونکو تر واک لاندې اساسي جرګې د اونۍ په پیل کې دا مسوده تصویب کړې وه. حکومت د مارچ د 14 تر نیمې شپې وخت ورکړی و. که سنا تایید نه کړي حکومتي چارې به په جزئي توګه بند شي. دا بودیجه حکومتي لګښتونه د تیر مالي کال په کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر کموي او دا پیسې پوځي لګښتونو ته ځانګړي کیږي. ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل خواله رسنۍ سوشل ټروت کې چک شمر ته مبارکي ورکړه او د هغه زړورتیا یې وستایله. او ټاکل شوی چې افغان څوکونکی زکریا زمانی نن له خپل روسي سیال سره مخامخ شي. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه هیله څرګنده کړې ده چې د روژې د مبارکې میاشتې په دېش په د افغانستان لپاره یوه لویه بریا ترلاسه کړي. دا مسابقه د یوروېشیا اتلولۍ سیالۍ په ترڅ کې کیږي. د څوکوهنې دا لوبه لس پړاوونه لري چې هر یوې درې دقیقې دوام کوي. ښاغلي زمانی مخکې ویلي وو چې دی به د درېو روسي څوکوهونکو له تر ټولو غوره څوکوهونکي سره چې لس پرله پسې سیالۍ یې ګټلې مخامخ شي. په خپله زمانی یولس مسابقې ترسره کړي چې اته یې ګټلې دي.
د ژوند رنگونه
سلامونه او وخت مو په خیر. نن جمعه د کپ څلروشتمه ده. پوره یو اونۍ وروسته د نوي کال پر رسیدو سره به د سړو سیمو مکتبونه بیا هم دروازې خلاص شي. د زده کوونکو پر مخ یعنی نوی تعلیمي کال به پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې دا به څلورم کال وي چې مکتبونه یوازې د هلکانو پر مخ وازېږي او نجونې لا هم اجازه نه لري چې مکتبونو ته لاړ شي. تنه زده کوونکي نه دي چې په اوسني شرایطو کې له ستونزو سره مخ دي. ښوونکي هغه برخه ده چې د ټولنې ستره برخه یې جوړه کړې ده او د روزنې په برخه کې دوی ستره ونډه لري. خو په اوسنی وضعیت کې ښوونکي هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. مونږ نن هفته دې هفته کې د ژوند رنګونو خپرونه هم دغه موضوع ته ځانګړې کړې ده چې په اوسنی وضعیت کې ښوونکي په کوم شرایطو کې ژوند کوي، د دوی وضعیت څنګه دی. په دې به خبرې وکړو. ښوونکي هم را سره شته دي. د افغانستان نه سره واسف الله سیاد په ننګرهار کې دی، ویلې سي خون کوي دی، او همدار سید نادر پامیر د ویلې سي مدیر دی، او همدار له کاناډا نه د پوهنې وزارت د تفتیش ریاست په خوانی رئیس نثار احمد کریمزی صاحب هم را سره په خبرونه کې دی. هیله ده چې خبرونه پای پورې را سره اوسېږي، او که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړئ، که ښوونکي یاست او یا هم زده کوونکي غواړئ موږ سره دغه خپلې ستونزې شریکې کړئ، موږ سره اړیکه نیولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00420201 2 4 5 0 1. دغه د ټلیفون شمیره ده. او که غواړئ موږ سره د واټساپ له لارې اړیکه ونیسئ، زموږ د واټساپ شمیره در سره یاداشت کړئ 00 20 3 0 0 8 1 1 1. دغه د واټساپ شمیره د پام دغه شمیرې تاسو کولی شئ چې موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ. ورزمو د خبرونه قدرمنو میلمنو ته تر ټولو د مخ کې قدرمنو میلمنو تاسو ته ښه راغلاست وایم په خبرونه کې، او مننه دینه چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړه او بلنه مو منله. پیل به وکول واسف الله سیاد څخه. استاد تاسو ته ښه راغلاست وایم. که په پیل کې راته دا وایي چې تاسو یو ښوونکی یاست په افغانستان کې، کلن را ته خپل هغه ستونزې وایي چې عمده ستونزې چې دا اوس ښوونکي ورسره مخامخ دي په افغانستان کې هغه کوم دي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خصوصي ښوونځی هم لرم. ښوونکو مشکلات خو ډېر زیات دي. که شروع وکړو نو دغه ټول مشکلات هغه بنیادي سرچینه به اقتصادي مشکلات دي چې په اوسني عصر کې بالخصوص افغانستان کې ورسره ګڼ شمېر ښوونکي چې ورسره مخ دي هغه اقتصادي مشکلات دي، ځکه چې دوی معاشات کم دي او هغه ضروریات چې دوی لري هغه په وخت سره نه پوره کېږي. بل دویم په قدم کې د دوی ترانسپورت مشکل دی چې ښوونکی ښوونځي ته ځي نو په خپل وخت رسیدګي نه شي کولی، که چېرته رسیدګي هم کړي یا به کرایه مصرفوي، چونکه دوی معاشات هم کم دي او که چېرته دوی معاشات یو برخه په کرایه باندې ورکړي نو دوی معاشات دوی کمښت راځي. نو ترانسپورت مشکل هم د دوی یو د عمده ستونزو سره شمېرل کېږي. او ځینې ښوونکي دي چې هغه په نورو ساحو پردو سیمو کې کوم ښوونځي چې دي هغوی کې مقرر دي، ساحت نه لري، ښوونځی ته نه لري، دوی ورته څنګه چې په کار ده رسیدګي وکړي هغسې رسیدګي ورته نه شي کولی، نو په ډېر مشکلاتو سم سره دوی هغه تدریس ته ځان رسوي. نو څلورم قدم کې د معاشاتو ورکړه ده. معاشاتو ورکړه کې دوی د سم سره ډېر زیات مخ دي. یو خدا چې په وخت باندې معاشات دوی ته نه رسیږي، که چیرته ورسیږي هم بیا په ګڼو مشکلاتو کې دوی هغه معاشات ترلاسه کوي. زیاتره بانکونه دي چې هغه معاشات دوی ته توزیع کوي. په یو وخت کې کارمندانو نشتوالی کمبود دې بحث کېږي چې ښوونکي په ډېر ځنډ سره خپل معاشات ترلاسه کړي. اول خو معاشات دوی ته په وخت نه ورکول کېږي، چې ته په وخت ورکړم شي نو بیا دوی هغه ټول ورځ دوی ته په انتظار باندې د زده کوونکو او تدریس هم د ځنډ او خطر مخ کېږي، او دوی هغه کوم انتظار چې هلته کېږي نو ځکه چې کارمندان د بانکونو کم وي او د ښوونکو تعداد زیات دی نو په دې خاطر رسیدګي ورته نشي کېدلی. نو دغه ورته ورته نور ستونزې هم شته وي چې هغې جملې څخه د ښوونکو ټرینینګونه دي، بلخصوص هغه ښوونکي چې نوي په دنده مقرریږي استخدام کېږي د هغوی لپاره خاص ټرینینګونه نه شته دی. نو ګسنګون سره باید دوی ته ټرینینګونه ورکړی شي تر څو هغه مفید ډول باندې دوی تدریس وکړی شي. بل اخري قدم کې د ټکنالوژۍ سره دوی ناشنایي ده، ځکه چې دنیا چیرته ورسېده ورځ تر بلې ټکنالوژي پرمختګ کې. دوی اوس هم په هغه زوړ زړې طریقې باندې هغه کتاب دی او د کتاب ته ورته نورو تدریسي موادو څخه استفاده کوي، خو ټکنالوژي سره ناشنا دي تر څو زده کوونکو ته د ټکنالوژي سره سم دوی تدریس وکړي شي. لکه د انټرنیټ کمبود دی په ښوونځیو کې، دوی سره دغو سمارټ فونونو نشتوالی دی، څوک غربت دی، دوی استادانو هم نشي استعمالولی نو هغه موبایل ته څنګه رسېدګي وکړي، لپټاپونو نشتوالی دی دوی ته. نو دغه ستونزې دي چې دوی سره مخامخ دي او د دوی هغه وضعیت سره نارامه دی، دوی یو رقم ډیپریشن باندې اخته دي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ته به بیرته هم راوګرځو ورزو پامیر صاحب ته. پامیر صاحب تاسو هم خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو مدیر یاستئ په یوې لیسې کې، که دا راته ووایئ چې په دغه لیسه کې چې تاسو یاستئ دا اوس وخت کې ښوونکي له کومو ستونزو سره مخامخ دي، لکه څنګه چې سیاد صاحب هم ورته اشاره وکړله، آیا اوس هم استادان په هماغه پخواني میتود باندې روان دي؟ میتود کې څه تغییر راغلی او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نادر پامیر د ننګرهار ولایت نه. لکه څنګه چې سیاد صاحب هم یادونه وکړه په ځینو موضوعاتو باندې خبرې وکړلې، مثلا معاشات او ترانسپورت موضوع دې هم د رنګ په وخت نه رسیدګي او ټکنالوژي د سیمهمو ځینې موضوعاتو باندې سیاحت سبا اشاره وکړه. چې خو په شخصي مکتب کې ما او په شخصي مکتب کې هم د ښوونکو ګڼې ستونزې او مشکلات شته دي. یعنې ځینې یادونه ورنه کوم چې یو خو دغه شخصي مکاتب چې دي د دولتي مکاتب په نسبت باندې هغه د ښوونکو سره د مختلفو برنامو د لارې او یا هم اغه د تعداد په اساس باندې دوی زیات کوشش وکړي چې د شخصي مکاتب البته خو په دولتي و کې بیا یو مهمه ستونزه چې هغه چې باید یادونه وکړم د ګمارنې اړوند، چې په دولتي مکاتب کې یعنی موږ په هر یو ټولګي کې وی ګورو نو د شپیتونه تر او یو زده کوونکو پورې هلته تدریس ورته کیږي، او دې ته نو بیا یو استاد ورته ودرولي چې موږ په شخصي مکاتبو کې چې موږ ګورو نو یو استاد خلا نغزي زیات اندازه باندې چې هغه شاګرد ورته کې نو چې نو دیس زده کوونکي باید یو استاد چې رسیدګي ورته وکړي نو باید ورته ودرېږي استاد. نو ګڼې ستونزې په دغه برخه کې ملرو چې باید دولت وستانه نظام باید به استادانو ګمارنه زیاته کړي، ځکه موږ لوستي طبقه زیات لوستي طبقه لرو خو دوی ته هغه ګمارنه چې په کوم شکل په کار ده ورته نه کېږي. نو همدارنګه د معاشاتو د ځنډ اړوند دولتي معاشاتو هم سیاست هم ور باندې خبرې وکړلې چې وخت نا وخت دغه زمونږ استادان چې دي د معلمین طبقه چې کومه یو ده، نو دغه چې دا په ټولنه کې چې موږ زیات اندازه باندې ګورو نو هغه ډیر ستړي ستومانه او محتاج طبقه اوس وخت کې نو چې موږ یې ګورو هغه معلمین دوی خپل دغه د ژوند د روزمره ژوند دغه شوکات او ترتیب د سیو برابر کړي چې دکاندارانو نه که دوی سودا هم اخلي نو ورته وایي چې موږ به میاشتې په اخره کې تاسو ته موږ دغه درکو، معاشات موږ ته راځي تاسو به پیسې درکو، هغه هم د ځان سره مخ شي، بیا هم مختلف ګڼ شمېر هغه مشکلات ورسره راځي. بل یو موضوع چې مونږه د تیر نظام او اوسنی نظام چې سره دغه کو، نو په تیر نظام کې په جمهوریت کې به استادانو ته تقاعد ورکوم، هغه تقاعد اوسنی نظام کې نشته. دی د اسلامي امارت په نظام کې تقاعد هم له منځه لاړ شوی دی، که ورکول شوی لا نه دی، خو وعدې کېږي چې مونږ تقاعد ورکوو. نو دغه موضوع هم دغه هم یو مشکل دی، هغه جدي مشکل دی زمونږ د ټولنې د استادانو ښوونکو په دغه اعتبار کې هم مونږ مشکلات لرو. بل یو موضوع چې د استادانو مشکلات دي، د ښوونکو مشکلات دي، په دولتي مکاتبو کې یو وخت دوی وظیفه اجرا کوي، مثلا د سهار نه تر ګرمې پورې یو شفت وي، یا د ګرمې نه تر مازدیګره پورې د بل شفت. نو دوی یو وخت وظیفه ترسره کوي. نو د دولت خانه مونږ چې زیاتره مونږ کتلي دي، ځکه مونږ په دغه معرف په چوکاټ کې کار کوو، نو دولت ورته وایي چې تاسو بله وظیفه نشئ کولی، شخصي بله وظیفه تاسو نشئ ترسره کولی. که ترسره کوي نو هغه مجازات دي، او کوم یو چې دوی خپل لغه لري نو دغه هم موضوع بند شوي دي. ورمان نو دغه چې ګڼ مشکلات دي، ستونزې دي په شخصي مکاتبو کې، بیا د معاشاتو او د دغه اړوند چې مشکلات سره ده، ښوونکي استادان مخ کېږي چې یا یې معاش کم وي او یا ځنډ ورکول کېږي. نو هغه په شخصي مکاتبو باندې مالیات دي، مختلف مالیات دي چې د شاروالۍ مصروفیت، نور ټیکسونه دي، جوازونه دي، هغه ځای چې کوم یو نیول شوی دی مکاتبو دپاره، نو دغه هم مصارف ورکوي، دغه ورکوي. نو دغه له امله د دوی معاشات دوه کټګوري په کم اندازه کېږي، او همدارنګه معاشاتو کې هم دغه راځي ژوند خان سره مخ کېږي. یو خبرې ته سیاد صاحب هم اشاره وکړله چې د استادانو د ښوونکو د مسلکي توب لپاره په کار چې زمونږ د دولت لخوا نه مختلفې برنامې سیمینارونه ځینې بهرني موسساتو هم په تېر نظام کې هم برخه اخیستي، او اوسني نظام کې ډېر کم تر سترګو کېږي.
ډېره زیاته مننه پامیر صاحب په دغه موضوع به سره خبرې وکړو چې سیمینارونه او ځینې ورکشاپونه پخوا استادانو ته ورکول کېدل، اوس ولې نه ورکول کېږي، ستونزه چیرته ده؟ دا موضوعات به هم سره راوڅېړو. اوس به ورشو نثار کریمزی صاحب ته. کریمزی صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان چې بلنه مو منله او راغلی. تاسو د استادانو خبرې واورېدې، په افغانستان کې ګڼ شمېر نور استادان هم داسې چې لګړن ستونزو سره مخامخ دي، هغه کټولنیزه برخه کې که اقتصادي برخه کې، او په دا تیره کې څنګه چې استاد مرته اشاره وکړه د تقاعد موضوع ده چې استادان ورسره ډیر مخامخ دي او اندېښنې ډیرې زیاتې دي. خو راځي په سر کې دا راته ووایي چې پخوانی نظام کې څنګه چې مونږ پوهېدو، استادانو ته سیمینارونه او د میتود په برخه کې ځینې ورکشاپونه ورکول کېدل، خو اوس دغه هر څه تغییر کړی. یو څه مکتبونو ته څنګه چې دا نوی فرمان هم راغلی و، مکتبونو ته د مکتبونو هغه ټول تدریسي نصاب یې لکه یو مدرسه، داسې ډېری مکتبونه په افغانستان کې او دولتي مکتبونه په مدرسو بدل شوي دي. تاسو راته وایئ چې دا څومره استادان له ستونزو سره مخامخ کوي، ځکه ډېری استادان مسلکي برخې نه په ځینو شیانو کې وارد نه وي، خو هغوی بیا په همغه برخه کې مجبور وي چې درس ورکړي، تدریس وکړي. دا څومره فشار راوړي په استادانو باندې؟
سلامونه او احترامات محترم استادانو ته او تاسو کوربو ته. زه دغه د دې موجوده وضعیت نه سړی داسې یو لوی تصویر راواخلي، د معرف سره په افغانستان کې داسې یو برخورد او داسې یو چلن روان دی چې هیڅ سړی دې ته دغه د علمیت یا د علمي برخورد تعریف نشي ورکولی. دغه استاد محترم وفرمایلی چې معلم یو معاش پورې یو محدود د عاید دغه لري، زرې لري، په قوانینو کې او په نړیوال دستور کې به همدغه ده چې معلم نشي کولای چې دغه څه د دې معلمۍ د وظیفې تر څنګ یو بل مسؤلیت او مصروفیت ولري. نو د هغه د ژوند ټول دارومدار په دغه یو څو روپیو غیرانه معاش پسې تړلی دی. نو دلته اوس د موجوده نظام خورتنه شوې له دې موجوده مسلط ادارې بدبختی دا ده چې دوی د همدغه قشر سره چې دغه د ټولنې ته د راتلونکي د ټاکلو مسولیت لري، دغه د معرف دغه استادان چې دوی سره داسې یو برخورد روان کړی دی لکه چې دوی د دې ټولنې دښمنان دي. اول خو شعار دا چې دوی کفری مضامین تدریسی یا غیر اسلامی مضامین تدریسی، حالانکه داسې شی نشته. په تیر شل کلن نظام کې دغه کوم کاریکولم چې تطبیقېدلو دغه کې دینی عالمان په هغه اوله درجه کې ناست وو، اولنی بورډ چې دوی به دغه کاریکولم ارزولو د علمي او د ټولنیز معیارونو سره په مطابقت. او دلته اوس چې موږ ګورو دوی اول خو دغه د مدني علومو یا د عصري علومو مخه خو مطلقه بنده کړې ده، ورسره څنګ کې دوی د دیني علومو سره یو تعصب شروع کړی دی. دوی اوس مطلق جهادي کاریکولم غواړي چې تطبیق کړي. غټه بیلګه دا ده چې د استادان محترم په خبر دي چې په هر ولایت کې د غټې مدرسې تاسیسول دي چې تقریبا تر زرو پورې، کم از کم تر زرو پورې شاګردان په هغې کې باید وروزل شي، او بیا په هره ولسوالۍ کې د دوو نه تر زیاتو پورې یعنې درې څلور د وړو مدرسو جوړول دي. او د دغه مدارسو نوم یا عنوان جهادي مدرسې دي، دینی مدرسې نه دي. ښه، اوس د دې نه سړی داسې دغه اغستی شي، تعریف اغستی شي چې دوی نه غواړي چې په دې ټولنه کې د علمي چاپېریال موجود وي یا علمي سرګرمي موجوده وي. دوی صرف مطلق خپل عسکر روزي، خپل ځانمرګي روزي، او دوی د دغه پخوانی یا چې په عصري علومو کم مرکزونه چې وو، انسټیټیوټ وي، مکاتب وو، پوهنتونونه، د دوی سره په داسې شکل یو برخورد شروع کړی دی چې ډېر د تعصب او د تنګ نظرې په سترګو ته کتل کېږي. اوس یو نوی فرمان صادر کړی دی چې دغه د نوي کال د پایل لپاره چې موږ به د معارف افتتاح کوو، دغه ورځ به د نوي کال شروع کېږي د تعلیمي نصاب. فرمان کې راغلی دي چې د شپږم سنف نه راښکته، د اول سنف نه نیولې تر شپږمه پورې شاګردان به شین لباس اغوندي، او د شپږم نه پورته چې البته دا په نسخې د ذکرو دپاره ده، د شپږم سنف نه پورته چې کوم شاګردان دي په مکاتبو کې هغوی به لونګۍ تړي دا پی جبري کوي. نو د دې نه اوس معنا څه ده چې د افغانستان علمي نصاب کې د په دغه مواردو باندې د تاکید پر ځای دوی د معارف د استادانو په روزنه باندې ولې سرمایه ګذاري نه کوي، دغه اړخ باندې ولې فرمان نه صادروي چې موږ د نړۍ سره په ټیکنالوژي کې، لکه استاد محترم چې فرمایل چې د ټولنه کې خو دا ټیکنالوژي مخکې د مخکې نه نشته شتون نه لري، خو دا اوس چې نړۍ په یو شکل یو کلی حیثیت اختیار کړی دی، موږ کولای شو چې د نورو هیوادونو سره د خپلو استادانو په روزنه کې دغه وکړو، اکسچینج ولرو، استادان ولېږو چې هلته زموږ استادان د نوي ماډرن میتودونو نه آګاه شي او دلته راشي په خپل کور کې د معارف په چوکاټ کې تطبیق کړي.
ډېره زیات مننه کریم ځای صاحب، بېرته هم تاسو ته راګرځو او په دغه ستونزو سره بیا نور هم خبرې وکړو. اوس تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اورېدونکی را سره د تلیفون په لیکه د دې به راواخلو، بېرته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایي، له کوم ځای مړیکه نیولې ده؟
خورجان، تا ته استا خواږو خواږو همکارانو اورېدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. هم خواجه صدیقي ننګرهار نه مې اړیکه نیولې.
ډېر ښه راغلاست صدیقي صاحب، تاسو ننګرهار نه، موږ سره استادان هم شته دي چې ننګرهار ولایت نه دوی هم خبرې وکړې. په ننګرهار ولایت کې د استادانو ستونزې لکه د افغانستان نورو ولایتو کې چې ټول استادان له ستونزو سره مخامخ دي، تاسو څه ویل لرئ د موضوع په تړاو؟ مهرباني.
زه خو اول درته خورجانې دغه دواړو مېلمنو ته هم سلام وایم، یا اول درته د خپل کور ستونزې وایم. خورجانې چې د ما یوه لور وه، موږ کور غل بې تعلیمه وو، یوه لور مې وه او دلته ډېره ګرانه وه. دا دوه کاله کېږي خورجانې تعلیم نه منې ده. ته په خدای واوره، کسه کاله مې لوړه کړې وه، قسم مې کړی وه چې زه به پاکستان ته ځم. دا لور سره زه ډېر ځورېږم. دا ما ما هم د دې لپاره دا تعلیم توقف کړی او د ننګرهار خلک چې دي بغیر د موږ دا کوچان نه مو او ننګرهار خلک ټول تعلیم یافته خلک دي او د تعلیم سره ډېره مینه لري خورجانې نو زه تلم پاکستان ته پاکستان ما سي ګډوډ شو خو را به سو نظر ته خورجانې ننګرهار خلک تعلیم یافته دي او تعلیم ته ډېر لیواله دي خو بدبختانه چې دوی مزه خورجانې څه ووایم زه دا وایم چې دوی وایي چې ټیکنالوژي ته ضرورت نشته ټول عمر به بوشکي او موټر سایکل به یو استعمالو به خپل بزنس نوم چالانې نه دي اسلام غو ملاک ور سره یې نه دي تاج تعلیم غو خورجانې ور سره خپل بزنس ته خوښه ده چې خپل دوی دا وایي چې دا ځل یو ورځ دا وبستیر شو ځکه دې په خاطر چې اخور تعلیم مفتي هغه خور نه غوند کور او قوم تعلیم مفتي کیږي هغه هکل سر ته راوړي د دې خپل څنګه به چې جوړ شي د خپل ملایي خپل بزنس په مخه باندې لري خوردان ډیر چې موه هلي د موږ ننګرهار خلک ډیر عزتمن خلک دی او د تعلیم سره ډیر کلک مینه لري دوی ټیکنالوژي ته نه دي ضرورت دوی خاري وایي چې دوه درې درې خزم کړی دی او د افغانستان د افغانانو وینه ورته ارزښت نه لري خوردان وایي چې زه هم د واسکټو نه دی ورابوند به خوردان لړبون هم ځکه دی خو نه تراره چې څوک
ډیر زیات مننه کور ودان ستاسو غږ واوریدل شو کور ودان چاړي کومي ولا یو بل اوریدونکو هم شته دا به راوخلو چې منتظر پاتې شوی سلامونه خپل نوم راته ویل کوم چې باندې کني ولې
وعلیکم السلام او حضرت خو سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته لاندې چروغ جوړ بس
مننه کور ودان تاسو په موضوع اوریدلې کلان خپل نظر سره شریکي بالکل د تعلیم او په افغانستان کې د ښوونکو ستونزې چې دا اوس وخت کې ښوونکي له کوم ستونزو سره مخامخ دي
خورجانې تعلیم خو چې دی موږ د تعلیم طرفدار یو خورجانې په بیلابیل رسنیو کې موږ د خپل حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د تعلیم دروازې باید خلاص شي هغه که د خوندو پر مخې که د مثال د خبرې د نارینهو پر مخې د شریعت په نگاه کې باید خلاص شي خورجانې تعلیم چې دی ډېر ښه دی او بل ده چې د ښوونکي خو چې دی خورجانې ښوونکي د یو ملک پرمختګ غواړي مثال یو ښوونکي خورجانې که په یو کلي کې نه وي که په یو وطن کې نه وي هغه کله نه کلي لکه نابینا شي خورجانې همدغه ښوونکي د خورجانې چې ماشومان ته زده کړه وو د غور شوي خورکوي موږ د خپل حکومت څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د خوندو پر مخ د پوهنتونو دروازې خلاصې کړي د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي او داسې بد وضعیت هم ملاک دي خورجانې لکه دا مخکینی اورېدونکو چې وویل چې نه د افغانانو په کیسه کې دي نه د افغانانو پروا لري بس خپل معیشت څه ګوري خورجانې موږ دا الحمدلله دلته په افغانستان کې ژوند کوو داسې بد ورځ ملاک ده لکه دا مخکینی اورېدونکو چې وویل هغه وایي چې موږ زمینه برابرو حکومت هم دا دی مثال داسې نه دی ویلي چې پر مخ موږ ښوونځي نه خلاصوو یا پوهنتونونه نه خلاصوو تعلیم چې دی ضرورت دی د عمل کار چا د خورجانې ځکه که برازور په ملک کې دغه تعلیم یافته ډاکترانې خورجانې مرګ او ژوند څخه چیرې دا مري شي بیا نور ډاکترانې موږ د کمه کو د خارج څخه موږ ته په کرایه باندې ولاکه راسي موږ پر خپل حکومت دا غږ د خورجانې سالم انتقاد هر حق هر افغان لري داسې دغه تبلیغات څوک نه کوي خورجانې لکه دا مخکینی اورېدونکي چې په حکومت پسې هم تبلیغات وکړل پکې بده هم پسې وویل نو داسې نظر د سړی نه شریکې خورجانې هغه خبر دي سړی کې چې خدای او رسول وایي
ډېره زیاته مننه هر څوک د نظر حق لري هغوی خپل د ستونزو ویلې خپل د کور دننه هغې قصه وکړله چې خپل اولاد یې په ستونزو کې د نجونو مکتبونه د څلورم کال شروع کېږي چې د نجونو پر مخ مکتبونه بند دي دا د هر پلار دپاره ځورونکی ده نو ډېره زیاته مننه تاسو هم چې تاسو هم خپل نظر موږ سره شریک کور ودان ورزو خپلو میلمنو ته کدا راته وایي یو ور به شو استاد سیاد ته استاد سیاد د یو استاد په صفت تاسو په افغانستان کې اتمن کلونه کیږي چې کار کوي کله چې یو استاد د اقتصادي لحاظ نه له ستونزو سره مخامخ وي او فشارونه د کورنۍ پیوي آیا هغه استاد په دې توانیږي چې لاړ شي په ښوونځي کې خپلو زده کوونکو ته هغه رقم چې باید نورماله تدریس وکړي هغه به د دې وسه ولري چې هغه تدریس په سمه توګه مخته بوزي
هیڅ کلم نه دا خاطر کې چې تاسو استاد ذهني فشار باندې اخته یې یو استاد ناستې خوځي کې چې د کوم درس ورکې او فکرې وګورې کې یا د کوم ځای نه قرضدار یا کورنۍ مشکلات سره مخ یې کور کې مریضانی تر په ژوند سہولتونه برابر نه یې معاش په وخت نه ورکول کې ځکه چې هر سوز راوړې او هر سوز ته موږ ګوډه بنیاد او سرچینه اقتصادي مشکلات دي ځکه موږ هر څو ګورو دا ټول نړۍ روانه ده د اقتصاد روانه ده
چېرته یو څوک اقتصادي مشکلات ولري په وخت معاش رسدګي ونه شي او معاش ور نه کړی شي دا به ژوند سلوک ته برابر کړي. که چېرته دا استاد ښوونځي ته ځي پوسیش لري ساحې نه ځي دا به خامخا پریکشه کې به کرایه ورکوي په یو بل وسیله کې به کرایه ورکوي. که چېرته موټر سایکل ولري څه ولري خامخا به ته تیل اچوي. داسې ښوونکي ما کتلي ده په خدای باور وکړه چې کله ښوونځي ته راځي د خپل موضوع ډېره ده چې خصوصي ښوونځیو کې معاشات مثلا په وخت نه ورکول کېږي نو ان تر دې پورې هغه ورته وایي چې خیر ما ته دونه روپۍ راکړه چې زه پرې د لارې کرایه وکړم هغې اقل دې ښوونځي ته خو راشم وکړه. نو خصوصي ښوونځیو کې چې دا حال وي نو بیا به دولتي ښوونځیو کې خو بیا چاره معاشم نه غوښتی نه شي د هغه نه خو دولتي مدیر نه خو دونه صلاحیت د هغوی شته دی نه د معاشاتو چې هغوی ورته رسیدګي وکړي مدیر ته به ورځي هغه به ورته مطلب به ورته وایي چې ما ته معاش راکړه د هغوی غږ چې ته اورېدل کېږي مدیر خپله په هغه مشکل کې ګیر دی معاشاتو ستونزې کې. نو دوی ذهنن به وي په مکتب کې فزیکي ډول باندې مکتب کې حضور ولري خو لیکن ذهنن به دوی ښوونځي کې نه وي نه به زده کوونکو ته پام وي او ډپریشن کې به اخته وي ټول سوز به بل خواهي. نو دا یو غټه ستونزه ده او فکر نه کوم که دې سره زده کوونکي یو یو ښه راتلونکی او خاینده ولري او استاد داسې په ښه شکل باندې تدریس وکړی شي.
ډیره زیاته مننه. خوشبختانه په خبرونه کې را سره لکه کابل خزینه خون کې سپوږمۍ شیرزه را سره وصل شو. مننه میرمن شیرزه چې مخبرونه کې را سره یاستې. په اوسنی وخت کې کتا صورت دا وایي چې خزینه خون کې لکه ستونزو سره مخامخ دي څنګه چې موږ پویګو د نجونو لیسې باندې دي او ډيري خزینه خون کې په کور ناست دي لکارونو هغه جواب شوی دی او لډیرو ستونزو سره هم مخامخ دي. تاسو د خزینه خونکو په نمائندګۍ کرا ته فایل وکي د ستونزو راته یادونه وکي مهرباني.
په اول کې خو سلامونه او احترامات زادې رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستونزې خو بخي ډېرې دي یعنی د بیانولو وړ کوای ما مکمل یو ورځ نسی خو خاص ستونزې او فعلاً دادې سي تقریبا دو میاش کېږي چې ښوونکو هیڅ ماشونه نه دي اخیستي او په دې کې داسې ډېر ښوونکي دي چې د بشپړ فامیل نفقه یې په غاړه وي او بل اساسي ستونزې دا دي چې اوناسیه معلمان چې دي هغوی ډېری بېچارګانې چې د مدت خدمت یې کم ده هغوی له خپل هستوګنځای بېخي لرې لرې ځایونه خدمت استولي دي. په هغه کې ډېرې داسې ماشومان لري رفت آمد دوی ته ډېر مشکله وي درالو کې څه ماشونه یې بېخي کم دي حتی دوی د دې لارې کرایه هم نسي پوره کولی.
ډېره زیاته مننه میرمن شیرزه بیرته هم تاسو ته راګرځو. وربشو استاد پامیر ته پامیر صاحب که تاسو راته ووایئ چې څو موده مخکې د طالبانو لخوا د استادانو نه امتحان اخیستل کېدل په دې کې د استادانو ډېری استادانو مونږ راپورونه درلودل غږونه ول چې سوالونه ډېری داسې ول چې دینی مضامین پکې ډېر زیات وو دا داسې دي چې ځینې استادان په هغه برخه کې مسلکي نه وي او یا هم هغه مسلک نه وي پاره کې وارد نه وی او غا امتحان کې دوی لړې رستونزو سره مخامخ ول د یو قسم ته فشار په استادانو دغه سي کوم ازموینه په ننګرهار کې په استادانو کې د استادانو ترمنځ تیر شوې ده د پوهنې د ریاست لخوا وکنه.
بله څه خاص معلومات خو زم نه لرم چې څه ازموینه خو خستل شوې ده کې یو څه وخت مخکې تقریبا دا د تیر هفته کې یو څه بستون اعلان شوی و نو هغې کې به ازموینه اخیستل شوي خو مجموع کې دغه وضعیت چې په دغسې شکل سره ځکه دوی لسانسه دي دوی دیني زده کړې هم کړي دي عصري علوم هم دوی لوستلي دي نو په کار دغه ده چې په مجموع کې د ټولو هغه کم بخش کې چې دوی زده کړې کړي دي درس ویلی دی په همدغې برخو کې که چېرته ورنه ازموینه واخیستل شي امتحان ورنه واخیستل شي نو دغه به بهتره وي صحیح ده. دیني مضامینو دنیاتو کې هم سوالونه وي لږ زیات دي په کې خو په کار دا ده چې همغه اول خو هغه خپل مسلک کې امتحان واخیستل شي ځکه دوی چې کله هم بستونه اعلانېږي دغه د استادانو ګمارنه کېږي ښوونکو نو دوی هغه خپل شرایط لیکلي ورته چې په دغه شرایطو باندې په دغه بخش کې دغه ضرورت دی او په دې کې په لیسانس کې په دغه برخه کې چې مثلا یا فزیک برخه یا نور درسي اړوند برخو کې دوی کومه ګمارنه چې درس ویلې نو ما غاړ وندلې کې ونه امکان اخیستل کېږي. نو دغه مجموع کې په دنیاتو کې زما په نظر باندې نو دا به په کار نه وي داسې باید وانخیستل شي، ځکه دغه ټول هر څه فوکس مخکې زمونږ یو استاد هم دغه ته اشاره وکړله چې دغه ټکنالوژي او اوسني عصر سره او دغه کوم یو نوې ټکنالوژي چې ده نو په دغه برخه کې په کار ده چې ښه زده کړو شي او ښه زمونږ کوم ناستې او که زکور دي ټول، ځکه زمونږ چې د شاوخوا ګاونډي هېوادونو ته په مجموع کې مونږ خبره وکړو نو ټول عصري علوم او دیني علوم ټول ضرور دي مونږ ته، ځکه اوسنۍ ټکنالوژي ډېر زیات پرمختګ کړی دی. نو په کار ده چې مونږ افغانستان هم مونږ هم هېوادوال مونږ باید پرمختګ وکړو، دا نه چې مونږ شاته وردیږو یا میخي وروسته پاتې شو، نه مونږ باید خپل ځان د نړۍ سره سیال کړو. مونږ د آینده نسلونه چې په 50 کاله تقریبا زمونږ په هېواد کې جنگ او غربت تربګنۍ یا ګڼې نورې مشکلات او ستونزې دغه تیر شوي دي، نو په دې کې په کار ده چې ډېر غټ غټ ګامونه واخیستل شي او دغسې موضوعاتو ته باید جدي توجه وشي او جدي باید دغه موضوعات ونیول شي. نو په دغه برخه کې هم زمونږ د اوسني نظام څخه هم دغه غوښتنه هم ده ورنه چې په کار ده چې په یو مناسب او یو ښه شکل سره که امکان اخیستل کېږي که ګمارنه کېږي نو دغه کې باید ټول اړخونه په نظر کې ونیول شي. مونږ ته تجربه شوي مونږ به تاسو ته تېر نظام کې هم بیا هم یو زیات کار شوی دی د تعلیم په برخه کې، مکاتب جوړ شوي دي، تاسیس شوي دي، ګمارنه شوي دي، خو هغومره چې په کار ده هغومره نه دي شوي، ځکه په کار ده مونږ او تاسو ته په کار ده چې مونږ اوسني نظام ته په کار ده مونږ ته دا خپل یو مسؤلیت ګڼو چې زمونږ هېواد او زمونږ د هېواد یوازینې هغه دغه جهالت او د بدبختۍ د ټولو یوازینې حل لاره به هغه تعلیم. نو په دغه برخه کې د هر نیانه د هر برخه کې د توجه پکار ده.
ډیره زیاته مننه اوس هم ورزو کریمزای صاحب ته. کریمزای صاحب د استادانو خبرې مو واورېدې. که راشو په تعلیمي نصاب باندې، تاسو په پخوانی جمهوریت کې د پوهنې وزارت د تفتیش ریاست کې تاسو هم کار کړی دی، تجربه یې لرئ. په تعلیمي نصاب کې د مسلکي استادانو ګمارل او په مسلکي برخه کې د استادانو تدریس کول دا څومره خپل استادانو لپاره مناسب کار دی، او کدا کار ونه شي لکه وس ډيري استادان شکایت د دی لري چې دوی په داسې هغه مسلکي استادان چې خزینه استادان وي، البته ډيري خزینه مسلکي استادان چې د هلکانو په لیسو کې دوی تدریس کوي هغه په کور ناست دي وس بیکار شوی دی، او د غوی پر ځای د سې کسان ګمار شوی دی چې دینی زده کړې کړې دي، او په هغه برخه کې چې دوی ګمارل شوی مسلکي زده کړې نه لري. نو دا به څومره د تدریس او یا هم د زده کړې په برخه کې افغانستان د پاره زیانونه را مخته کی، د زده کوونکو د پاره خپل د خونکو د پاره د څومره ستونزمن کار دی؟
مننه. افغانستان د معرف د معاصر تاریخ ته سړی داسې خلند کتنه وکړي، د الحضرت ظاهر شاه د دورې نه را په دې خوا د دې معارف نه یا د استادانو د مکاتبو د پوهنتونونو نه ډېره یو عجیبه استفاده په سیاسي ډګر کې شوې ده. که کمونیستي نظام ویو خو مطلق هغه چوکاټ او د هغې هغه د عضویت یو د مهمو شرطونو نه دا و چې باید مکتب استاز وي او ټولنه کې یو د تدریس مکلفیت ولري، هغه ته هغه استفاده کړې ده. بیا د هغې نه را په دې خواته په دې جهادي دورو کې تي هم دغسې د مبلغونو په شکل باندې استفاده شوې ده چې دوی په دې معنی ډېر کوشش کولو چې د ټولنې د افکارو د تغییر دپاره د دې معارف د دې چوکاټ نه استفاده وشي. خو خوشبختانه دغه د جمهوریت دوره چې وه په دې کې تي دغسې یو سو استفاده ونشوه، بلکې د اړخ ته ډېره سخته جدید توجه وشوله، هم نړیوالو که هم په خپل افغانانو حس کړې وه چې دغه د نړیوال دغه مرواج روان سره د چلند بهتره طریقه دا ده چې مونږ د معارف کې دوهم نه سرمایه گذاری وکړو چې دغه خپل ټولنه د نړۍ سره د مزل سیاله کې. او الحمدلله دا کار شوی و په هر اړخ کې. که زه درته د پوهنتونونو یو مثال ویم چې مونږ دې اندازې ته رسیدلی چې مونږ په پوهنتونونو کې آنلاین تدریس لرلو. مثلا یو استاد تللو د دکتورا دپاره استرالیا ته غوښتی چې د اوبو په بخش کې خپله دکتورا وکړي، ولې دلته د آنلاین طریقه هغه په کابل پوهنتون کې او په پولیټکنیک پوهنتون کې درس ورکوه، خپل مضمون محصلینو سره تعقیبه او دلته به په صنف کې اسسټنټ پروفیسر موجود و او هغه مسلکي استاد به د هغه ځینې آنلاین درس ورکوه. دغه زمونږ کچه یا لیول ده. دغه بل داسې پوهنتونونه زمونږ جوین شوي و، حتی تر دې پورې یو تعداد مکاتب زمونږ جوین شوي و د نړیوالو مکاتبو سره، چې دغه غټ مثال یې دا شمس لندن اکاډمي ده چې دوی دغه د معارف دغه نصاب چې تدریسېدلو دوی په نړیوال سټنډر برابر کړی و. داسې نور ډېر زه به اوس څه نومونه درته اخلم، خو ډېر مکاتب داسې وو چې په دغه معیار باندې برابر شوي وو. پوهنتونونه او د هرات پوهنتون، د هرات پوهنتون د انجینرۍ محصل چې به د هرات نه فارغېدل، لکه هغه چې د امریکا د یو معتبر پوهنتون نه سند ترلاسه کړي، ځکه هغه محصل ته به دوه سمستره چانس ورکول کېدلو چې په امریکا کې هغه خپله بس اخري سمستره ولولي. په بلخ پوهنتون کې د معدن په ساحه کې، د انجینرۍ په ساحه کې، د ننګرهار پوهنتون کې موږ دغه خپل معیار د معارف چې کومو په دغه سټنډرډ باندې نړیوالو سره عیار کړی. ولې اوس متاسفانه زه دې ته حیران پاتې یم چې دغه وزیر د معارف سرپرست چې کوم دی د کابل د ادارې موجوده حبیب آغا، دا د هبت الله پیر دی. دا هبت الله چې دی دا د حبیب آغا مرید دی او ښه داسې په کلیدي پوزیشنو باندې د کار کړی دی. په قندهار کې ډېر په مهم مهم سمتونو باندې دغه دی. یعنی که دغه سړی خپل افغاني غرور لږ په کار واچوي او خپل علمي غرور لږ په کار واچوي، ما ته سالم سړی ښکاري، داسې کمزوری سړی هم راته نه ښکاري. دا وکتوانیږي چې دغه خپل معارف راټول کی، طالب د خپل سیاست کوي، نظام د خپل سیاست کوي، د نړیوالو سره په کومه ژبه ګړیږي، د مخالفینو سره، د اپوزیسونو سره هغه خپل کار دی. سیاست طالبان خپل کوي، هغه کې ورسره نه ټولنه مشکل لري او نه ورسره موږ کوم مداخله کوو. ولی د معارف موضوع چې دا داسې حیاتي موضوع ده لکه د کور کې چې د ډوډۍ یا د نفقې یا د برېښنا یا د اوبو حیثیت دی. معارف د دې افغانستان د هر کور ضرورت دی. لکه دا مخکې چې یو ورور دغه وکړلو ډېر یې ودردولو، دا قسمه چې واورېدله چې د تصمیم نیولو چې د خپلې لور د خاطره کوچ وکړي لاړ شي پاکستان ته، هغه پاکستان کې همداسې بدبختي رامنځته شوله. نو اوس دغه لور ته دغه پلار څه جواب ولري؟ نو دغه د معارف دغه سرپرست چې هر څوک دی حبیب الله هغه د ده معنی موږ ټول باید دسته جمعي د عرض په شکل ورته دا دغه وکړو چې د دې معارف یا د تعلیم دغه دروازې په دغه شکل معنی مه تړئ. دغه دا ټولنه د بدبختۍ سره مخ کوي. سبا هم د دغه هبت الله اولاد مریضیږي، چیرته بیایي، په کوم در په در به ګرځئ؟ دا اوس څه موده مخکې دغه د سراج الدین په باره کې یو راپور نشر شو چې مریض شوی دی، تداوی ته تللی دی دغه ته دوبۍ ته. ولې که دغه ځای کې مونږ خپل استاد ډاکټران لرلې، خپل شپخانې مو لرلې، څه ضرورت و چې دا تللو دوبۍ ته؟ نو د دې مسایلو او د دې چیلنجونو د مخنیوي لپاره بهتره خبره دا ده چې د معارف نه د یو وسیلې سیاسي وسیلې په شکل باندې استفاده ونه شي. معارف ته د کور یا د کلي یا د وطن د یو هغه اساسي اړتیاو په سترګه وکتل شي.
ډېر زیاته مننه کریم زای صاحب. کور ودان اوس هم یو اوریدونکی راسره د تلیفون په لیکه دی، دا پر واخلو. بیرته میلمنو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایه، له کوم ځای مړی کنیولې؟ تاسو زما غږ لرئ؟ سلامونه، خپل نوم راته ووایه، له کوم ځای مړی کنیولې؟
امیری لنګرار سره په تماس یم. ټول یو څه شی ده چې په ټوله دنیا کې د هر مملکت د ترافیک ادا ده، کوم مملکت ترافیک کوي د مکتب نه ترافیک کوي او چې مکتب نه یې چې نه او دا وخت
ډیر زیاته مننه امیری صاحب، ستاسو غږ ډیر خراب راځي، مونږ یې نشو کوی چې واورو. کور ودان چې زموږ سره ګډون وکړه په خبرونه کې. ورزو میرمن شیرزای ته، میرمن شیرزای تاسو راته وایي چې په داغه وخت چې د نجونو په مخ خونځي تړل شوی دی، شاوخوا تاسو وطمن ارتباطات اړیکې لري له خزینه ښوونکو سره چې اوس هغه لیسې چې په خوا نجونې پکې زده کړې کولې، استادان یې اوس په کور ناست دي. هغه استادان ډېری داسې استادان هم ول پکې چې یو کورنۍ ورپورې تړلې وه، د یو کورنۍ سرپرستی یې کوله. اوس په څه وضعیت کې دي ډېری دغه استادانې، دغه ښځینه استادانې څه کوي؟ شرایط د ژوند هغوی څنګه دی؟
بلې، هو، ډېری همداسې استادان تاسې هغوی بېچارګانې اوس په کورونا ناستې دي، او تقریبا د هغوی ماشونه 15,000 افغانۍ دي. یعنی 15,000 افغانۍ داسې یو پیسه داسې د یو نفر یو ورځنی مصرف ته هېڅ شی پیسه هم نه ده. دا دومره خو هغوی ډېرې داسې مسلکي استادان هم دي په هغوی کې، تقریبا هغوی 10-15 کاله هغوی تدریس کړی ده، درس یې ورکړی ده. اما نن ورځ په داسې شرایطو کې داسې هغه په 15,000 معاش په کور ناستې دي. متاسفانه د ټول کور نفقه هم د هغوی په غاړه ده، په ډېر بد وضعیت کې دي هغوی، او خو څه کولی نه شي، یعنی هېڅ هم نه شي کولی هغوی. هماغه خپل کور باندې ناستې دي، دا 15,000 معاش اخلي.
او تاسو خپل د یو خزینه خون کې په صفات په برحال او استاد یاستي، تاسو چې کله دندې ته ځئ او یا هم په دغه څو کلونو کې تاسو د یو خزینه په صفات لکه اوس محدودیتونه په افغانستان کې په خزو باندې ډیر زیات دي، فشارونه پر ډیر زیات دي، له کوم ستونزو سره مخامخ یاستي؟ لکه په خوا کوم سهولتونه و چې اوس نشته دي، په مکتبونو کې، په لار کې، په ټولنه کې خزو د پاره وس شرایط څنګه دي؟
خو د یو خزو مېرمن لپاره خو تاسو به شاید خپل خپېږي، ستر ټولو غټ سہولت یو ازادي ده. اوس ازادي بالکل نسته، یعنی که یو مراجعون که زموږ مکتب ته داخليږي نسی راتلای دروازې نه، هغه باید کارچا سره کم معلم سره لیدل غواړي، او یا هم له مدیر سره لیدل غواړي، هغه مجبور ده چې په دروازه کې ایجاب واغوندي، سر تر پای با ایجاب سي، بیا ورسله هغه نفر سره چې هغه ډیر زیات ضرورت دي، د اولاد مشکلې هغه خبرې ورسره وکړي، هغه په ډیره پرده کې. خو دا ارس بیا هم په ځان منل دي. خو غټه ستونزه د ماشاتو ستونزه ده، چې ماشونه د ښوونکو بیخي بې اندازې کم دي. دومره ماش باندې اصلا نس کولای سي مخته ولاړ سي، خو په هغوی کې هم دی ډېر کم مخته راوړي. یعنی که یو ښوونکی یوه ورځ غیر حاضر سي، تقریبا 40-50 افغانۍ له هغه ماش څخه د هغوی دغه کېږي، کمیږي. اصلي ستونزه فعلا د معلمینو د معاشاتو ده، سي هغه دا کم ماش ته هم دی 2-3 میاشتې منتظر دي، یعنی ماش په وخت نه ورکړل کېږي.
ډېره مننه کور ودان. ستونزه د استادانو د ماشونو واقعا چې لویه ستونزه ده، او خصوصا په اوسني شرایطو کې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت، په افغانستان کې البته د خلکو اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدا دی، او هلته له ګڼو ستونزو سره خلک مخامخ دي. ورزو ښاغلی سیاد صاحب ته، استاد سیاد ته، تاسو راته ووایي دغه ښځینه ښوونکي په ښوونځیو کې څه رول لري، او په دا څو کلونو کې چې نجونې مکتبو ته نه ځي، سبا ورځ تاسو فکر کوئ د ښوونکو دغه یو ډار نشته ورسره چې سبا ورځ د ښځینه ښوونکي هم نه وي؟ لکه ټولنه کې کله چې زده کوونکي نه وي، دغه لړۍ همداسې درېږي. د خزینه خون کو زای به او تشبات په افغانستان کې څومره احساسيږي دا اوس وخت کې تاسو په خونځي کې یاستئ او یا هم شاوخوا پالت په ټولنه کې یاستئ دغه ستونزه څومره زیاته ده البته نارینه خون کې هم لګن ستونزو سره مخامخ دي خو کرا سو خزینه خون کوته د دوی ستونزه ډيري لکه چې مخکې چې میرمن شرزي هم ورته اشاره وکړه ډيري خزینه خون کې چې مسلکی هم دي خو بیا هم په کور ناشتي دي دغه څومره تشه ده تاسو څومره احساسوي
یقینا یقینا د خبر ما وختونه چې خپل مو اشاره کوم خو تاسو پښتنه وکړه د بارک وزي ولاند خاطره او یو لاند مثال وایم اول کال چې ما سنځي کې وظیفه واغسته دنده کې دنده مې واغسته نو ماته کوښنه ټولې راکوم تاول ټولې اول ټولې ماته راک نو چې زما تجربه کم او خو چې زما د وظیفه اول ورځې وي نو د خوځي د خوانه کم ټریننګ ماته ورکړ شوی ما په ټول کال کې یو کال نو سازي وکړه زه دې مشکل سره مخ ما په ټول کال کې د ټول کې ته یوازې دې شي ځنه کړه خو زما تر څنګ چې د آمدګۍ د وړي استاد او بلکې هغه خزینه خون کې و نو هغه د کوم څه درس زده کړو د خوځي دنیا چې د خزینه خون کې کیږي موږ نارینه ته باندې خزینه ماشومان ته ډیره وسیله لري هغه د مور مینه پکې هغه مبا اولاد تربیت او د اولاد روزنه د دوی سره ده کی نو انو ته بیا غو نو سیل نه 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 خون کوږي نو دا کوچنی سیمفونو زکون کی چې دی لکه امادګی دورې اول دویم درې دی ټول دې کې د خزینه خون کو شتون دی زیات ضروري دی کچې ته دوی نه د زکون کو دنیا د هغه ګرځولې کی او خدای نه وستا نه اند کی بیا دا دوی دنیا د همسي خراب رواني رواني پینځم شپږم ټولګي ته دوی په املا په انشاء باندې نه پیږي په دولتي ټول خوځو کې هم د سوز انداده چې دوی هغه د هغه کوښني ځکه کوم چې دوی لري نه ځکه کوم چې هغه د لري نه خون کې دی هغه نو سیلا او هغه د انرژي د سر نه ذهني فشار باندې دوی اختې ذهني بل ځای کې نو ماشوم او سیلا وړي ماشوم لاس ته نیول وړي چې دغه کار یوازې یوازې خزینه خون کې ولا شي نه لري نه خون کې موږ ته په خپل خوځي کې خزینه خون کې لرو نارینه هم لرو نو ټیټ ټول دې ته موږ خزینه خون کې ورکړي چې ته خدای نه خسته دا خزینه خون کې کو پری مکاتبو بندگی او اینده کې ودا د نارینه خون د ځوان یو سردرد دی د دولت او نظام لپاره وی او د کورونې لپاره یو غټه ستونزه دی نو د خزینه خون کو شتون د دې نهایت ضرورت دی او نیم قشر دی د افغانستان او غیر توجه شي او د دې استعدادونه باید پټ پاتې نشي ځکه چې د اندغه خزینه خون کې دې ته ټریننګونه ورنه کړی شي نو اینده کې د ځان سم سره مخ کیږي خو انا خاصه زموږ د ځکهونکو بنیاد ټول سره جوړیږي نو د بنیاد لپاره د خوځي تعداد لپاره خزینه خون کو شتون ډیر زیات اړین دی
ډیر زیات مننه او ست سیات کور ودان وسام یو وريدون کي را سره د بر واخلو د خبرونه وخت ډیر کم پاتې دی سلامونه خپل نوم را ته وایي او د خبرونه په روسي او شیبو کې خپل نظر را تلاند وایي
سلام علیکم
علیکم سلام خپل نظر د خبرونه موضوع په تړه را ته وایي مهرباني
ګلاله تر انداز ازادي رادیو ټول کارکونکو ته بدرنه سلام علیکم مېلمنو ته سلام علیکم زموږ خپل حکومت صدا غوښتل د زنانه پنځونو مکتبونه ټول علاقې د نوي کال پر ورځ دوه سره چې موږ ډېر سخت ضرورت سره او دا بنجش د دشمن ملک په ناپه دی د دشمن ملک په ناپه دی دا بنجش ولګې دی په دا مکتبونه باید لاس مرزان د دشمن ملک او د ایران پاکستان
مننه ترين صاحب غاک مقطع وصل کیږي خکور ودان بیا هم چې خپل کله نظر مشارک په دې هیله چې تاسو غاک واوریدل شي د خبرونه په ورسته یو شیبو کې پامیر صاحب تاسو ترازوک د استادانو په نمائندګۍ ک دارته وایي چې څه باید وشي په دغه برخه کې د استادانو لپاره د دې لپاره چې دوی روانان دي ته آماده اوسيږي چې په خونځي کې ځکهونکو ته هغه څه باید په رقم باید تدریس وشي لکه څنګه چې مخکې سیاحت صاحب ویلي چې خون کې ډيري خون کې له ذهني فشارونو سره سم تزي او هغه نشي کوي چې سم تدریس وکي څه باید وشي په دغه لار کې د حل لارې څه دي کراته لاندو غږیږي مهرباني
بله لومړی خو دې ته چې هغه اساسي مشکل د خون کې اول خو ماشاتي چې باید ماشات دي دوی باید ماشا تیجیک شی ورته او معاشاتی باید په دغه حالت کې چې کوم یو دی دی کې په کار نه دی چې پاتې شي. ځکه موږ که وګورو که یو استاد هغه تقاعد خو اوس نشته بیخي، که یو استاد چېرته یو شل کاله وظیفه وکړي نو د شل کال نه بعد نو هغه استاد دومره توانۍ نور نه لري چې وظیفه وکړي، مجبور تقاعد شي هغوی. نو تر شل کلونو که دوی وظیفه وکړي د دوی زیات چې هغه معاش هغه په حساب دی هغه قدم او بس چې دوی ورته وي په دې حساب هم که د دوی دا معاشات چیک شي نو تر 15,000 پورې وي. نو دغه په اوسنیو شرایطو کې چې ډېرې وړوکې فامیل هم وي نو دغه مصارف او د کور هغه ضروریات ورباندې نه شي پوره کولی. نو لومړي قدم کې خو یې معاشات باید جیک شي ورته استادانو ته، او په دویم قدم کې په کار دی چې دولت دوی ته داسې ټرینینګونه دوی ته داسې ورکشاپونه دغه ورته دایر کړي تر څو هغه د استادانو د مسلکیتوب په خاطر باندې باید دوی ورته دغسې یو برنامې په نظر کې ونیسي. او همدارنګه تعلیمي نهادونو او تعلیمي اداراتو ته که شخصي دي که دولتي دي دوی دې هم په خپل هماهنګۍ سره داسې یو ترتیب او داسې یو برنامې په لاره واچي چې په هغه کې استادان ګډون وکړي، دوی دې هم لاس په کار شي. نو ټول کار دی هغه دولت ته او ټول کار دی هغه مربوطه ارګان ته هم دغه کېږي راجع کېږي. نو په کار دا ده چې دوی هم په دغه برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. نو په مجموع کې د دولت نه مو د تعلیمي بنسټونو د تعلیمي اداراتو د تقویه کولو اړوند جدي غوښتنه هم ده، ورڅخه د نجونو مکاتب دي، د نجونو ته د کار کولو هغه اجازه ورکول او هغه ورکول، ځکه زیاتره موږ ګورو د یو پوهنتون یو استاد چې زمونږ ادارې ته راغلی نو هغوی سره ما همداسې خبرې کولې، نو هغه معاشاتو کې د دوی خبره راغله. نو طبعاً د پوهنتون استادانو معاشات به 1,500 یعنې لږ به یو څه اندازه به زیات وي د دولتي مکاتبو په حساب، خو چون هغوی هم اوس په کار بندې شوي دي هغه نجونو ته د پوهنتونونو اجازه نشته. نو هغه استاد نه چې ما پوښتنه وکړه له ښځینه استاده وه نو وایي مونږ ته چې زمونږ دومره معاش مونږ ته 2,500 افغانۍ ویلې که 3,000 افغانۍ اوس راکړي راته، یعنی دغسې یو بد وضعیت د استادانو په دغې کې. نو دا نه دی په کار، نو تعلیمي نهادونه هغه تعلیمي ادارات دا تقویه کول له هرې نگانه تقویه کول پکار دي، هم د زده کوونکو د ظرفیت لوړونې د ښې ښوونې او روزنې اړوند، هم د خپلو استادانو ښوونکو نور هغه اداري کارکوونکي کارمندان چې په دغې ټولو برخو کې کار کول پکار دي، جدي کار کول پکار دي. نو الله دې وکړي چې زمونږ ټولنه د شته ستونزو بدبختیو
کور وران پامیر صاحب د خبرونې وروستۍ شیبې دي، کرمزی صاحب ته ورزو او دغوی نظر هم لنډ په همدغه تړاو راخلو. کرمزی صاحب که د حل په لارو کې تاسو هم راته لنډ ووایئ چې څه باید وشي چې د ښوونکو د اوسنی وضعیت بدل شي.
منن ز دغه خپل معرف سالاران یا قهرمانان چې دا معلمان دي دوی ته یو یادونه کول غواړم. دوی باید په دې مسله باندې پوه شي چې دوی خپل ملت او خپل ټولنې ته کار کوي. چلنجونه خو ډېر دي په دغه معاصرو علومو کې یو بحث روان دی د هویت انجینري، یعنی زمونږ د افغانستان د افغانانو د ټولنې دغه د هویت انجینري تخوانه شوې ده. احمد شاه بابا نه که موږ راونیسو همیش دغسې په دورو کې په سیاسي روانځونو کې هویت تثبیت دی. نو که چېرته موږ او تاسې د دې خپل هویت د دې بدلون دپاره چې اوس دغه د دې طالبانو ادارې په لاره اچولی چې دا زمونږ د هویت د سره انجینري کول غواړي، په دې کې تاسو باید مقاومت وکړئ. که هر څومره سخت او تکلیف رامانی وي دغه به موږ زغمو. هلته یو سیستم
مننه. کور ودان کریمزای صاحب به ډېره زیاته مننه قدرمنو میلمنو او درنو اورېدونکو چې تر پایه راسره وئ.
ګلانو کې یو ګل دی لایز ما زړه یې د بل دی